بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د شنبې ورځ د 1403 لمریز کال د کب د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د شبان د مبارکې میاشتې 13مه او د 2015 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نېټه ده. زامن الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به اروپا د امریکا له خوا له یوې بلې سپکاوي سره مخ ته تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د قرآن د پلوشې پروګرام واورئ او وروسته به هم ستاسو په ښکلو لیکونو او غږیزو پیغامونو باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام ته ستاسو خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سټ څخه هم لیدنه وکړئ، چې بیلابیل مطلبونه، خبرونه، سیاسي، ټولنیز او داسې نور مطلبونه پکې موجود دي. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران لوري په پاکستان کې د پرونی ترهګریز عمل غندنه. د افغان طالبانو له لوري د دوحې تړون ته پر نژمنتیا د امریکا تورنیدل. په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالی او په غزه کې د اوربن تړون د ټولو مادو پر رعایت باندې د حماس ټینګار. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی د پرون ورځې د جمعې لمانځه پر مهال د پاکستان په پیښور ښار کې د قانع مدرسې په جومات کې هغه تروریستي عمل وغنده چې د یو شمېر لمونځ کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شو. بقایی د قربانیانو له کورنۍ او د پاکستان له حکومت او خلکو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره په دغه پیښه کې ټپي شویو کسانو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ترهګرۍ او تاوتریخوالي د ټولو ډولونو او بڼو په کلکه غندلو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر اصولي دریځ باندې په ټینګار سره د دغې ناوړه پدیدې مخنیوی او ورسره مقابله، د سیمې د ټولو هیوادونو ملګرتیا او همغږي، او د دغه جنایت د عاملینو او ملاتړو پر وړاندې د دوامدارې مبارزې ته اړتیا یاده کړله. په پاکستان کې امنیتي چارواکو پرون وویل چې د خیبر پختونخوا په کوړه خټک کې د طالبانو په لوی دارالعلوم حقانیه مدرسې کې د سنمرګي برید له امله د دغې مدرسې مشر مولانا حمیدالحق له څلورو نورو کسانو سره وژل شوی او په لسګونه کسان ژوبل شوی دي. د رسنیو د راپور له مخې 14 د مدرسې په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. د خیبر پختونخوا د صوبې د پولیسو مشر ویلي چې د زنمرګي برید هدف مولانا حمیدالحق و. خپلواکو سرچینو د ټپیانو شمیر تر 150 پورې ښودلی دی. مولانا حمیدالحق د مولانا سمیع الحق مشر زوی دی چې د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی هم پاتې شوی او د خپل پلار له وژل کېدو را په دې خوا یې د خپل ګوند یعنی جمعیت علمای اسلام مشري پر غاړه لرله.
دا غپلار مولانا سمیع الحق چې د طالبان پلار بلل کېده، په 2013 کال کې په خپل کور کې د چاقو په برید کې وژل شو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د کلتور او اسلامي لارښود وزیر سید رضا صالحی امیری په قطر کې له میشتو ایرانیانو سره په کتنه کې ویلي، کلتوري اونۍ او دې ته ورته نورې غونډې د کلتوري ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا لپاره نوی پیل دی. په قطر کې د کلتور د وزیر له پلان سره سم او په دوحه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري اونۍ له رسمي پرانستلو وروسته هغه پرون له یو شمیر ایرانی اوسیدونکو او فرهنګي، هنري، علمي او اقتصادي فعالانو سره په فرهنګي مشورتي مرکز کې وکتل. په دې کتنه کې حاضرو ایرانیانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه د بېلابېلو مسایلو په تړاو خپل نظرونه څرګند کړل. صالحی امیری په قطر کې د کلتوري اونۍ ترسره کول په دې برخه کې د بېلابېلو ظرفیتونو د فعالولو لپاره یو مهم فرصت وباله. هغه همدارنګه د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیرانو په توګه په بهر کې د ایرانیانو رول ډیر مهم وباله او ټینګار یې وکړ چې دغه کسان د اسلامي ایران د بدن یوه نه بېلېدونکې برخه ده. صالحی همدارنګه د ایران د ارزښتناکو ظرفیتونو په معرفي کولو کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه او د ملي هویت ساتنه یې د ټولو ایرانیانو لپاره یو ضرورت وباله. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهی تړون د لاسلیک د 15 کلیزې په مناسبت ویلي، د افغانستان خراتلون کې ته هیله من یو، خو هم امریکا د دوهی د تړون شمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. هغه له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، طالبان د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ډیپلوماتیکي اړیکو د پیاوړتیا په حال کې دي او سیاسي تعاملات له بېلابېلو هیوادونو سره پراخیږي چې دا بهیر به همداسې دوام وکړي. د طالبانو ویان همداراز د دوهی تړون ته اشاره کړې او ویلي چې د امریکا متحده ایالات په دې تړون کې خپلو ژمنو عملي کولو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د یادونې وړ ده چې له پرون څخه 15 کاله وړاندې د کپلسمه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو چې ګڼ شمېر برخې یې لا تر اوسه ګونګې پاتې دي. د تورخم لارې د تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان څخه باندې 4000 بار وړونکي موټر د دروازې په دواړو خواوو کې درېدلې پاتې دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی وایي، د افغانستان اړوند له خوسا کېدونکو سوداګریزو توکو بار 150 موټر بیرته پاکستان ته ګرځول شوی دی. تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت یوه مهمه لاره بلل کېږي، له یوې اونۍ راهیسې د پاکستان لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده. یو شمیر سوداګر بیا وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او یو شمیر صادراتي توکي هم خراب شوي دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو صوبو کې د پولیو د دو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د رسنیو په حواله د پولیو دغه دوه نوي پیښې په سند او پنجاب صوبو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال له پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر 50 ته ورسید. تیر 2014 میلادي کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوي. په سند او بلوچستان په بخنې سره په سند او پنجاب صوبو کې د پولیو دغه نوې پیښې داسې مهال ثبت شوي چې روغتیا پالان پرون د ورځې په پای کې د کوسران یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. چارواکو هیله څرګنده کړې چې د پولیو په دغه 15 ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره 4.2 میلیونه ماشومان واکسین کړي. له دغه کمپاین سره مهاله تیره پنجشنبه په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین په 46 ولایتونو کې پای ته ورسید. تیره اونۍ سیمه ییزو چارواکو په بادغیس ولایت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې تر اوسه له منځه نه ده تللې. کوزرنیا پولیو هم یوه ناعلاجه ساري ناروغي ده چې له خطره یو ماشوم یوازې د واکسین په وسیله بچ کېدای شي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ یعنی حماس په غزه کې د اوربند د موافقې د ټولو مدو په اجرا کې پر خپلې بشپړې پابندۍ ټینګار وکړ. په غزه کې د حماس غورزنګ او صهیونیستي رژیم ترمنځ د اوربند د موافقې د لومړي پړاو له پای ته رسېدو سره سم د غورزنګ په ټولو پړاوونو کې د موافقې د ټولو مدو پر اجرا کولو ټینګار وکړ. حماس له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې پر غاصب اسرائیلي رژیم فشار راوړي چې دا هوکړه مراعت کړي او ژر تر ژره د تړون دویم پړاو ته داخل شي. په دې اړه د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر د شهید مشر اسماعیل هنیه د رسنیو سلاحکار طاهر النونو له العربیه ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د صهیونیستي رژیم لخوا د غزې د موافقې د دویم پړاو بندول د موافقې د لومړي پړاو د غزولو اجازه نه ورکوي. دا څرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې د مصر دولتي سفارتو د پنجشنبې په ورځ قاهرې ته د اسرایلي او قطري پلاوي د رسېدو خبر ورکړ، څو په غزې کې د امریکا د استازو په ګډون د اوربند موافقې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې اترې بشپړې کړې. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده اروپا د امریکا له خوا له یوې بلې سپکاوي سره مخامخ ده. د اروپا د سپکاوي په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې کایا کالاس سره پلان شوې لیدنه لغوه کړه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو ترمنځ غونډه د فبروري له شپږویشتمې څخه تر ویشتمې پورې ټاکل شوې وه. اسوشیټیډ پریس راپور ورکړی چې د واشنګټن لخوا د دې مخکې له پلان شوې لیدنې ناڅاپي لغوه کولو وروسته له هغه چې کالاس واشنګټن ته سفر کړی و د اروپا او متحده ایالاتو ترمنځ سیاسي کړکیچ نور هم زیات کړی دی. تر دې مخکې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ډونالډ ټرمپ د ټیم د اوکراین په اړه د دریزونو په اړه ویلي وو چې دا د کیف او د جګړې وروسته د امریکا د رول څخه د واشنګټن اخیستنې په معنا ده او لیکلي وو امریکا اوس د لویدیځ دښمنه شوې ده. اروپایي چارواکو اسوشیټیډ پریس ته ویلي چې دوی حیران شوي دي. د دوی په وینا کالاس تر ټولو ډیره شوکه شوې وه ځکه چې هغې یوازې دوه ورځې مخکې له روبیو سره د پلان شویو خبرو اترو همغږي کړې وه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې هدف له دې سفر څخه دا و چې د اروپا او امریکا ترمنځ د کړکیچ د زیاتوالي مخه ونیسي. په تېرو څو اونیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هېواد او اروپا ترمنځ ملګرتیا د اروپا څخه په واردونکو توکو د لوړو تعرفو د لګولو له ګواښونو سره چې د هغه په وینا د امریکایي محصولاتو د تعرفو سره سمون لري ګډوډه کړې ده. همدارنګه د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په اړه اختلافات پرته له دې چې اروپا په پام کې ونیول شي او د اروپا تمې په نظر کې ونیسي د اروپا په اړیکو کې کړکیچ نور هم زیات کړی دی. د ټرمپ ادارې لوړپوړو چارواکو اروپا ته خبرداری ورکړی چې باید د خپل امنیت مسؤلیت په ګډون د اوکراین مسؤلیت هم پر غاړه واخلي. له همدې امله د اوکراین جګړې د ژر پای ته رسولو لپاره د روسیې سره په خبرو اترو کې د اروپایي ټولنې پرېښودل شامل دي. په یو بېساري بدلون کې د امریکا د اروپایانو لخوا د روسیې د اوکراین پر ضد د یرغل د غندنې په قطنامه کې مخالف رایه ورکړه. د اروپایي ټولنې یوه ډیپلومات پالیتکو خبرونې سره په خبرو کې وویل داسې ښکاري چې د ټرمپ اداره له هیڅ فرصت څخه د اروپایي ټولنې له پامه غورځولو لپاره ډډه نه کوي. هغه غواړي اروپایي ټولنې ته وښيي چې نور یو سیاسي لوبغاړی نه دی. د ټرمپ د حکومت دریځونه اوس د اروپایي دولتونو په پرتله د روسیې د حکومت دریځونو ته نږدې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اروپایي ټولنې پوځي لارې چلند د اوکراین د سولې په خبرو اترو کې ځای نه لري. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې دولتونه او چارواکي هڅه کوي چې د ټرمپ د ادارې د یو اړخیزو او سپکاوي کوونکو کړنو په وړاندې په آرامۍ سره غبرګون وښيي. خو د اروپایي دولتونو دا چلند د امریکا د حکومت په لیدلوري باندې کوم اغیز نه دی کړی، بلکې برعکس د ټرمپ اداره له لا ډېرې ډډمنتیا سره اروپا سپکوي او د امریکا لومړۍ ستراتیژي په جدي ارادې سره پرمخ وړي. ټرمپ په خورا چټکۍ سره د اروپا او امریکا ترمنځ اویا کلنې اړیکې په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او اقلیمي برخو کې ویجاړې کړي او د امریکا لومړی هدف سره غواړي د امریکا د ګټو په لومړیتوب سره دې اړیکو ته نوی شکل ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه په دې سرعت سره د ټرمپ د ادارې کړنو ته غبرګون نه شي ښودلی. اروپا غواړي د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې دا بدلونونه مدیریت کړي، خو د ټرمپ اداره د مذاکراتو لپاره وخت نه ورکوي او یوازې د خپلو غوښتنو د پیروي تمه لري. د روسیې سره د سولې په خبرو اترو کې د اوکراین او اروپایي دولتونو پرېښودل هم په همدې لړ کې دي. اروپایي دولتونو چې په تېرو اویا کلونو کې یې له امریکا سره ژور سیاسي، اقتصادي، پوځي او امنیتي اړیکې درلودې، د اتلانتیک دواړو غاړو د متحدینو په اړیکو کې د دې ویجاړوونکي طوفان په وړاندې چې له هغه بلې غاړې څخه راپورته شوی د ابتکار ځواک نه لري. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خلک لاست وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو خوند مغږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشته کی چې د قران د پلوشې پروګرام به واورئ، ورپسې به د لیکونو پروګرام تاسو ته خبر شي او په پای کې به هم د تلپات وګمې پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نوزي او ساعته سرنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شخه شیبي ولرئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د مهربان او بخون کی الله پنامه. د قران پلوشی پروگرام مینوالو، د قران مجید د تلاوت، ژباړه او تفسیر لیوبل پروگرام سره ز عبدالمجید دورانه او زما خوږ ملګری
امان الله زمانی
ستاسو په خدمت کیو. دوستانو، په تیر پروگرام کې د انشراح سورې په ختمېدو سره په دې نننی پروگرام کې د سورې 3 درته وړاندې کیږي. دغه سوره 8 آیتونه لري او په مکه کې نازله شوې ده. په دې مبارکه سوره کې په ډېر ښه صورت او سیرت سره د انسان پیدا کېدو ته اشاره شوې ده. دا ویلو ده چې انسان په خپل ژوند کې د انتخاب حق لري، او هم ځکه ځینې کسان مؤمن او ځینې کافران کېږي. پا په نتیجه کې زنو کسانو ته ډیره ښه بدله ورکول کیږي او ځنی بیا په عذاب او سزا اخته کیږي. نو ګرانو قدرمن اوریدونکو، د پروګرام په سر کې مو پام غواړو د تین سورې له اول نه تر پنځم پورې آیتونو تلاوت ته. هلته چې متعال خدای فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.
جبارة د ډیر بخون کی ډیر مهربان خدای په نامه، قسم دی په انزر او زیتون باندې او په تور سینین غره باندې او په دی امان ورکون کی یعنی مکی خار باندې، چې یقیناً یقیناً موږ انسان په ډیر ښکلی صورت او اعتدال کې پیدا کړی دی، بیا مو ډیرې ټیټې درجې ته ستون کړ.
ګرانو اوریدونکو، دا مبارکه سوره هم د نورو مکی سورتونو په شان په قسم سره پیل شوې ده، په دوو میوو یعنی انزر او زیتون او په دوو مبارکو ځایونو یعنی بیت المقدس او مکه خار باندې په قسم سره. البته انزر او زیتون د شام او بیت المقدس له میوو څخه هم دي. په دغو سپېڅلو او مقدسو ځایونو له قسم وروسته چې د لویو الهي پیغمبرانو د راڅرګندېدو ځای دی، قرآن کریم فرمایي: خدای انسان په ډیر ښایسته شکل او جوړښت سره او له هر اړخه انډول او خایسته پیدا کړي، هم له جسمی اړخه او هم له روحي او عقلي پلوه، او د هغه په وجود کې پریمانه وړتیاوي ایښي دي. خدای په دغه شان خلقت سره انسان تر ټولو مخلوقاتو اشرف او ښه ګرځولی او هغه ته د عقل، شعور او د اختیار او انتخاب د قدرت د طاقت په ورکولو سره هغه ته په ټولو مخلوقاتو لوړاوی ورکړی دی. خو همدا انسان په خپلو وتلو ځانګړنو او امتیازونو سره که د خدای ورکړي فطرت او عقل څخه سمه استفاده ونه کړي او د فکري او اخلاقي بیلاریو په لور ګام پورته کړي، نو نتیجه یې ډیر ټیټ انساني مقام ته د هغه غورځېدل دي. په بله ژبه، که انسان له خپلو خدای ورکړو استعدادونو څخه د صلاح او خوالی په لاره کې استفاده وکړي، نو د ویاړ لوړو درجو ته رسیږي. خو که دا دومره هوښیارتیا او استعداد د فساد او تباهۍ په لاره کې وکاروي، په ډیر خسران او تاوان اخته کیږي او ډیرو ټیټو ځایونو ته لویږي.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې د خدای مخلوقات که هغه بوټي او نبات وي او که جمادات، ټول مبارک او سپیڅلي دي او خدای تعالی پرې قسم خوړلی دی. دویم، ځینې ځایونه د هغه مهم رول او اثر په وجه چې د انسان په تاریخ کې او هڅوب کې لرلی ځانګړي سپیڅلتیا لري، لکه بیت المقدس او د مکې ښار. دریم، د انسان که هغه ښځه وي او که سړی، تخلیق په ډېره ښه او بشپړه توګه شوی او هیڅ عیب او نیمګړتیا پکې نشته، نو ځکه انسان په خلقت کې پر ټولو مخلوقاتو لوړاوی لري. څلورم، ځینې انسانان د غلط انتخاب او د خپلو بدو عملونو او کړنو په وجه له انساني مقامه غورځېدلي او تر چارپایانو هم زیات ټیټیږي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، اوس د سوره تین له شپږم نه تر اتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
ژباړه مگر هغه کسان چې ایمان را وړی دی او نیک عملونه یې کړی دي نو د دوی لپاره نه ختمیدونکی اجر دی. نو ای د قیامت منکره، له دې نه وروسته تا څه شی د قیامت په هکله دروغ ګڼلو ته اماده کوي؟ آیا الله تر ټولو لوی حاکم نه دی؟
ګرانو مینوالو، خدای تعالی موږ په ډیر ښه شکل او سیرت سره پیدا کړی یو، او تمه لري چې موږ هم ډیر ښه کارونه وکړو او زموږ کارونه په ښه توګه او سمې انګیزې سره ترسره شي. نو ځکه دا مبارک آیتونه فرمایي، یوازې هغه کسان د انسانیت ډیر بد مقام ته للوېدو شغورل کیږي چې د ایمان او نیک عمل خاوندان وي. په خدای تعالی باندې ایمان د انسان انګیزه لپاره وتو مادي چارو څخه لوړو سیزونو ته پیایي او د هغه د فکر سویه لوړوي. د ایمان گوهر د انسان د لید افق پراخوي او تر دې محدود او فانی نړۍ څخه لا لوړې نړۍ ته هدایتوي. کله چې داسې شوه، د انسان لپاره د نیکو کارونو کول چې ګټه یې وګړي او ټولنې ته رسیږي نه یوازې اسانیږي، بلکې هغه په لا ډیر رغبت او مینې سره خو کارونو ته مخه کوي. بېشکه داسې انسان د خدای له همیشني او نه ختمیدونکې بدلې برخوریږي او تر دې نړۍ په لا لوړې دنیا کې به همیشنی ژوند ولري. د دې په مقابل کې داسې ناشکره کسان هم شته چې د نړۍ د پالونکي او یا د انسان د هدایت لپاره د هغه د استازو او د آخرت انکار کوي او بې له عقلي دلایلو هغه دروغ ګڼي چې په خپل خیال ښه راحته او خوشحاله نړۍ ولري. دا په داسې حال کې دي چې د انسان د وجود په جوړښت او پر دې پراخې نړۍ واکمن نظام او نظم ته په پام سره ډیره ښه روښانیږي چې د دنیا او دا څو ورځې ژوندون د انسان او نړۍ آخري هدف نه شي کېدلی او دا ټول د یو لال وړ او بشپړ جهان لپاره یوه سریزه ده. سره له دې ځینې انسانان د قیامت له ورځې انکار کوي. البته دغه تکذیب کوونکو ته به د خدای په عادلانه محکمه کې سزا ورکړی شي، ځکه چې د تلپاتې نړۍ یې په فانی نړۍ باندې خرڅه کړې ده.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، ایمان او نیک عمل له پرېوتي او فانی نړۍ څخه د انسان ژغورونکی دی. دویم، فیصله کول د قیامت په ورځ د خدای په غاړه دي چې انسان یې پیدا کړی او د هغه د کارونو له ظاهره او باطنه خبر دی. بې له شکه خدای تعالی د عدالت او انصاف له مخې حکم کوي او تر ټولو ښه قاضی دی. دریم، د قیامت روغ ګڼل په عقلي استدلال، پوهې او علم نه دي ولاړ، بلکې غالبا ناوړه حیواني محرکاتو ته ورګرځي. څلورم، بې له صالح عمله ایمان او همداراز په خدای له ایمان پرته صالح عمل هیڅ یو په یوازې سر کارساز نه دی، بلکې دا دواړه د یو بل تر څنګ نتیجه ورکوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د سورې تین ژباړه او تفسیر مو واورېده. نو تر بل پروګرامه چې له یو بل صورت سره به ستاسو خدمت ته حاضر شو، تاسو په لوی خدای سپارو د نظرونو او وړاندیزونو په تمه مو یو.
الله مو مل شه.
ثقيلي فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حل.
هركلة
راشا
د تهران رادیو د هر کله راشه پروگرام قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. یو ځل بیا راغلی یو استاسو په خپل لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروگرام ته او هیله درو چې ټول ملګری به روغ جوړ او خوشاله وي. ملګرو په نننی هر کله راشه کې ز دورانه ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
یو ځای ستاسو په خدمت کې یو. نو زمزمه کوو په غبرګو اوازونو
په نوبت ټپا کوا باران ورېږي. دورانی صاحب زم په خپل وار تاسو ته او ګرانو مینوالو ته لمینه او اخلاص ډک ګډه ګډه سلامونه وړاندې کوم. او غواړم چې په پروګرام کې شمیدو لپاره درته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم.
ډیر ښه.
نو ملګرو در سره ولي کې 009 د ایران کوډ دی 919 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ درې. له دې نه علاوه بیا پښتو 99@yahoo.com هم زموږ د ایمیل پته ده چې خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه پرې موږ ته را لېږلی شي. همداشان parstoday.ir/ پې زموږ د ویب سایټ اډرس دی چېرته چې تاسو د سیمې او نړۍ تازه خبرونه سیاسي تبصیرې مرکې او نور ډېر خوندور مطالب لوستلی شي. همداشان د ویډیویي مطالبو لپاره هم زموږ ویب سایټ کتنې ته اتمن لاړ شي او درې کې دی iranradio.ir/ps. نو محترم درانی صاحب کا خو خدی ولنډ د مبو کو بیا به خپل یارانو خدمت ته حاضر شو.
ډیره ښه ده.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو. هم ستاسو په خپل هرکل راشه پروګرام کې او دا د ستاسو لخوا را رسیدلې لیکنې را اخلو. جمیل جانه، دوا خان جانان صاحب یو ډیر په زړه پورې غزل سره د خپل انزور راستولې دی. نو انزور خو مخکې به دا انزورونه په لفافو کې راتلل کنه، اوس بس آنلاین مونږ ته را رسیږي.
د دنیا ترکې د دنیا
بالکل وایي چې لکه غر مې چرته نه واه په جړه کړک، لکه غر مې چرته نه واه په جړه کړک، خوستا غم کې مې شواړه وجود رړک لک. اوس ټول جوړه کیږي نو اوس د خپل بے وسۍ د بوج د لاندې په والله وهلې نشم په سړک لک. د مات زړه کور ته مې راشه په خندا شه، د مات زړه کور ته مې راشه په خندا شه، که یادونه دې لږ ووهي په بړک لک. او د ځوانۍ د مستۍ ملا مې ماته شوې، د ځوانۍ د مستۍ ملا مې ماته شوې، چې را نکړو د جانان د زلفو شړک لک. او د زړګي کلام ورو ورو رانړیږي، د زړګي کلام ورو ورو رانړیږي، د ورکړې د جانان د سترګو چړک.
نو خدای خدای د زلفو له شرکه وسطه دوا خان جانان صاحب البته ډېر ښکلی قافیه ما انتخاب کړی ده، په خوند متر واخست. بیا به هم د لیکنو په تمود تاسو د خيستا کوټې زمونږ ډېر په خواني او وفادار اوریدونکو ډاکټر نور احمد فطرت صاحب
عائشہ واسي خبر
مو د پس یو څو شونه را ډالې کړی. البته د اکثره خو بیا خپل اردو لیکنه را لګي، خو د پښتو شیرونه بیا بل شان خوند دي. پتی را بیا دوی په بیا په خپل زمزمه کړی. البته دا ځلې د اشرف مفتون صاحب شیرونه غوړه کړی چې وای چې مې د یار نه امیدونه زیات کړل،
چې مې د یار نه امیدونه زیات کړل،
هسې مې ځان ته تکلیفونه زیات کړل. وی ما وی قرار جوړ شراب وکړې، قسم دې لا مې خپل غمونه زیات کړل، او استاد بشمیره قسمونو آشنا،
استاد بشمیره قسمونو آشنا،
زما په تا باندې شکونه زیات کړل. او چې ما چې اظهار د خپل اخلاص وکړلو، ګوره چې یار مې از مختونه زیات کړل. وای چې په وی خوران خوب کې پخوا
پخوا را سره
او هو په وی خوران خوب کې پخوا را سره، زکه خو ما یارا خوبونه زیات کړل. بیا وای چې اوخ کو چې راز د محبت فاش کړو،
اوخ کو چې راز د محبت فاش
کړو، وای ما ته حس په غورونه زیات کړل،
ما ته حس په غورونه زیات کړل. نو اوخ کې خو اکثره به اختیار روانيږي کنه جامعانه. نو
بالکل همداسې
ډیر زبردست انتخاب مکړې او فطرت سیب یو جهان مننه استاد سو خپل شعرونو ته مهم سترګې پلار یو
ان شاء الله.
همکار سی بغبل ورځ یو ملګری د واتس اپ لاره یو پیغام را وړيګه چې لیکلی وو، سلامونه نیکی هله شریف شاه شریف يم د افغانستان د وردګو
ولایت.
زیاته کړی و چې تاسو خبرونه په لنډو سپو دومره کمزوري اوریدل کیږي چې بیخي په نشته حساب دي. نه پوهیږم چې تاسو په څومره خبرونه لری، خو د افغانستان په وخت له 15 تر شپږو بجو کله کله ډېر کمزوري اورو. په یو ونه اله تاسو د شمیرې په لیکلو وتوانه دم.
نو وعلیکم السلام شریف شاه صاحب، ډیر ډیر مننه چې زمونږ شمیره دې یاد کړی دا، او په واتس اپ دې دا پیغام مونږ ته راکړ. هم منندوی یو هم درنه د خبرونه د نه اوریدل کیدو په وجه واقعا چې بخنه غواړو. مخکم د یوسف خان دلگیر سه په شانزنو ملګرو د دوی په سیمو کې د راډو د خراب غږ په وجه گیلی کړی وي، او مونږ هم ماډوند برخه ته بیا خبر ورکړو. اوس بیا هم ورته دا وایي چې که امکان یې وینو د ستونزه به ان شاء الله همخه حل کړو.
البته شریف شاه ورو په گروپ کې اډ کړي هم دی، او بیا به را سره ان شاء الله اړیکې نیسی. وای چې خدای به مې ورک لاله پیدا کړی، بیا به هم زول مس کې خوارا نکینه ما.
یره تا خنن بخی دا ټپو موډ کې ښکارې ښا.
نو ګوره ټپې خو زما ډېر خوخي کنه، خو کله کله چې خلی له راشي نو بیا به کې صبر نکوم، سمدستي وایم خو کدا کاکړی غاړې راته د ملګری نو لیکي نو نور به هم خوان زیات.
ډېر ښه خبره ده. نو ځا چې د فضل غنی لیوانی ادارې لګلې ټپې ورته په ګډه ولولو کنه.
ډېر ښه.
وای چې هیڅ څوک دې بدر سره نکړي،
هیڅ څوک دې بدر سره نکړي،
عمر د ژمی مازیګر دې تیر بشینا. او بیا تاسو کوای چې
وای یار خومشتا به یار نه يم د مازیګر په لوب ورک دی را بشینا
او په مازیګر دی کډه راړې په مازیګر د مرور کډه زینا کنا
نو چې خبره د مازیګر شوای چې د مازیګر زړې المره تلا ولاړې په ما پرې وتل ګردونه
وای چې یو مازیګر نه دی چې تیر شي هر مازیګر دی نوی نوی غم رازینا
مازیګر دی خیره مکړه ته به د ناس خیره کوي رښتیا بشینا
او مازیګر تیر شو ما خام راغې نه جان نان راغی نمی وکرل دی دنونا
او وخت لار پا چل چل که تیر شو اوس با غگیس پیغامونا کلا او رونا
او وخت خلاشتا دی وار بی راشی لدم ورستا پیغامون اخبرونا
یو ځل بیا درته هر کله راشه وایو په خپل پروګرام کې جمیل جان خده چې اشاره دی وکړه د موسیقي رااله او د ټپو ولا پیریان رانه پاسې
ده
نو که د خوخه ویرا به شو غږیزو پیغامونو ته محترم جمیل حسین صاحب دا ځل د ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب شعرونه زمزمه کړي او د سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین د پرتمینې جنازې په ورځ یې ګروپ ته رالیږلی و نو زما ډیر خوښ شول هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ به هم وګرځي
خیال چیران د مټو زور دے اسرائیلو باندی بیا جڑ شوے اور دے اسرائیلو باندی بیا جڑ شوے اور دے مسلمان پا مسلمان ڈر خپ کی گی مسلمان پا مسلمان ڈر خپ کی گی مسلمان پا مسلمان ڈر خپ کی د یهود ملګرو نن جوړ کړي شور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور دے ور خیال چې ایران د مټو زور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور دے امریکی او اسرائیل ته هم چرګاند شو امریکی او اسرائیل ته هم چرګاند شو امریکی او اسرائیل ته هم چرګاند شو تو غندیو سے پدشوی پهر لور دے اسرائیلو باندی بیا جوڑ شوی اور دے اسرائیلو باندی بیا جوڑ شوی اور دے ور خود لے چی ایران دمٹو زور دے اسرائیلو باندی بیا جوڑ شوی اور دے اسرائیلو باندی بیا جوڑ شوی اور دے اے شاعر پا قرآن دا مازمات دے اے شاعر پا قرآن دا مازمات دے اے شاعر پا قرآن دا مازمات دے چی گڑ وڈ لے کے اشعار داد پی غور دے اسرائیلو باندی بیا جوڑ شوے اور دے ور خیال چی ایران دا مٹو زور دے اسرائیلو باندی بیا جوڑ شوے اور دے اسرائیلو باندی بیا جوڑ شوے اور دے ستا کلم دا مزایل نا کم خونا دے ستا کلم دا مزایل نا کم خونا دے ستا کلم دا مزایل نا کم خونا دے دا مظلوم حق دا شیر خواندی نور دے اسرائیلو باندی بیا جوڑ شوی اور دے ور خیال چی ایران دا مٹو زور دے اسرائیلو باندی بیا جوڑ شوی اور دے اسرائیلو باندی بیا جوڑ شوی اور دے اے رحیم حقیقت کلال دائشی اے رحیم حقیقت کلال دائشی اے رحیم الهی ما حقیقت کلا لدائش د چزړه چې د رهبر پکینه تور ده اسرائیل باندې بیا جوړ شوه اور ده اسرائیل باندې بیا جوړ شوه اور ده ور خدل چې ایران د مټو زور ده اسرائیل باندې بیا جوړ شوه اور ده اسرائیل باندې بیا جوړ شوه اور ده
ستا قلم لا مثال نه کم خو نه دی د مظلوم حق د شیر خوند نور دی یو جهان منا گران جمیل حسین اورورا ډیر په جذباتو سره دا شعرونه ویلي بیا به د هم داسې خو پیغامونو په تمو د بل غږیز پیغام له پاکستانه زمونږ بل ګران اورېدونکي احسان محسنی صاحب رالیږلی دی او خپل شعرونه یې پکې ویلي نو راځئ چې په ګډه یې سره واورو
گرانو قدردانو شاعرانو ادیبانو د هر کله راشه د ګروپ ټولو ملګرو ته زما له طرفه د زړه له کومې نه درانه درانه ګېډې ګېډې سلامونه دا یو ورکوټه شان کلام ستاسو مخې ته ږدم ستاسو به خوښ شي حقیقت کې کچا خپل کړو د ایمان کور حقیقت کې کچا خپل کړو د ایمان کور په قسم چې خوښ به نه کړي په جهان کور او په دا خیال که پردي ډېر کورونه وران کړي په دا خیال که پردي ډېر کورونه وران کړي جوړ به نه کړي پې دا خپل په خپل وران کور او حقیقت کې که خبر په سود او زیان شي حقیقت کې که خبر په سود او زیان شي څوک به خپل نکړي هیڅ کله د تاوان کور او خپلې برخې په قسمت هر چاته رسی خپلې برخې په قسمت هر چاته رسی چا خپل کړی دی په خپل د خفګان کور او وسینی وایي زه یې د زړه په سترګو وینم ما په زړه کې دی جوړ کړی د جانان کور ما په زړه کې دی جوړ کړی د جانان کور
ډیر اعلی قدرمن احسان محسنی صاحب الله تعالی دې په قلم برکت کا او تاسو ته خدای روغ صحت هم درکړي چې د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب په خپلو پښو ان شاء الله ودرېږي او له معذوریت او له معلولیت شفا ومومي
امين یا رب العالمین د ټولو ملګرو یو جهان مننه کوو چې پروګرام اوري خو او ګور پیغامونه او دا چې کومې لیکنې دي دا خو موږ سره زیاتې وي
بالکل
سره ټیم سره کم شي
ټیم کم شي بالکل نو که خو خو په همدې ځای باندې قدرمنو اوریدونکو اجازه وغواړو
ما ځله به اجازه وغواړو الله مملا او ملګری
تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوی نومې لړې په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ټولو غوره معیار معرفي کوي نه د خلکو اکثریت د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنې یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو پکار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ پکار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي. دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.